السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو درنو وسلو ډزې واوریدل شوې د سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته لومړی څو چاودنې واورېدې او بیا وروسته سپکې او درنې ډزې هم کېدلې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې هیڅ کومه ستونزه نشته او امنیتي ځواکونو د ده په خبره په یو مشکوک ځای باندې ډزې وکړې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو لا کره معلومات نشته چې په دې پیښه کې چاته کوم زیان رسیدلی که څنګه اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې د دوی کسانو نن د لوی جرګې په تالار باندې چې د دوی په خبره د افغانستان له بېلابېلو پرګنو او ښځو پرته په کې غونډه روانه وه برید کړی دی ورسته به جزئیات د همدې مسلې په اړه درکو په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره ګوري دوی په افغانستان کې له مرګونې زلزلې راوروسته د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه او اوکراین ورسته له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پریکړې چې دمشق د اوکراین ختیځ سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دنباس سیمه ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې پروشتو کې د سخت جګړې په ډګر بدلې شوي د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړ ګټه پورته کړې له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغلته دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې را به شو د پروګرام معرفي ته نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر مهال د لوی جرګې د تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو سپکو ډزو غږونه اوریدل شوي دي خو د طالبانو چارواکي څه وایي
غونډه کې د غونډې په ساحه کې هیڅ مشکل منځ نه راغلی یوازې مجاهدینو په یو ساحه باندې د شک په اساس باندې څو ډزې وکړې نور مشکل نه دی ایجاد شوی
لدی غونډې چې طالبان وی سیاسي او ملي مهم مسائل پکې تر بحث لاندې نیول کیږي او له بیلابیلو ولایتونو نه زرګونه دینی عالمان او مخور راغوښتي عام خلک څه تمې لري
د خلکو د رایې احترام وکړي د خلکو غږ واوري د خلکو مشکل واوري هر څه په ځان ختم نه کړي
او د ټولنیزو تحلیلي مطالبو په برخه کې هم د خزینه شاعرانو په وسیله ستونزو باندې تاسو ته مفصل راپور لرو
نو دغه شرایطو کې ډیره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدار واوسيږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ استراب شو. اول مطلب ته په کابل کې نن د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او مخورو یو لوی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت راپورونو په اساس 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي څو د دوی په خبره په ملي او مهمو سیاسي مسایلو بحث وکړي. له دې غونډې سره په یو وخت غرمه مال د لوی جرګې تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو او سپکو وسلو د ډزو غږونه واوریدل شول. تازه راپورونه دا دي چې دغه پیښې اوس پای ته رسېدلې دي او په خواله رسنیو هم ځینې تصویرونه خپاره شوي چې ګواکې بریدګر له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دغه برید دوی کړی دی، خو طالبانو ویلي چې څه ستونزه نشته. د غونډې د جزئیاتو په ارتباط همدارنګه د دغې نننۍ پیښې په اړه چې آیا نور څه تلفات یا جزئیات هم لري که څنګه، ورزو له خپل همکار نه اورو. مهرباني.
خانزه صاحب، لکه تاسو چې وویل د غونډې شاوخوا چې کومې ډزې شوې هغه ډزې اوس پای ته رسېدلې. نږدې یو ساعت وړاندې په سیمه کې عیني شاهدانو والته اوسېدونکو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډزې ډېرې زیاتې وې، سپکې او درنې وسلو ډزې وې، خو اوس پای ته رسېدلې دي. او په سیمه کې په یو ودانۍ کې دوه وسلوال ځای په ځای شوي وو چې د لوی جرګې په خیمه باندې ډزې کولې، او هغه دواړه له منځه وړل شوي دي. طالبانو د په دغه پیخه کې د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، خو ویان د زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د غونډې په شاوخوا سیمه کې هیڅ ستونزه نشته. په یو مشکوک ځای باندې د طالبانو امنیتي ځواکونو څو ډزې کړي دي او نور وضعیت کنټرول دی. خو نوموړي دانه دي ویلي چې په دغه مشکوک ځای کې څوک ځای پر ځای شوي وو، ولې ډزې شوي دي، او په دغه مشکوک ځای کې کوم تلفات خلکو ته رسېدلي دي کنه. غونډه لا هم جریان لري. اوس هم د ځینو ولایتونو استازي چې په دې غونډه کې د طالبانو له لوري نه ورته بلنه ورکړل شوې ده، دوی خبرې کوي د بیلابیلو ولایتونو نصار. لږ تر لږه 10 بجې دا غونډه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا باندې پیل شوه. دی د غونډې له ګډونوالو نه مننه وکړه او ویل چې ملي یووالی او تلپاتې ثبات په برخه کې باید د غونډې ګډونوال د دوی حکومت ته مشوري ورکي. بختر اطلاعاتی اجانس د طالبانو د رئیس الوزرا له قوله لیکلي دي چې هغه خلک چې تیر 40 کاله د افغان ولس د پوینا باندې تر پدره کړ، وطن خراب کړ او اوس لاړل، دا هغوی ته هیڅ ډول مشکل نشته او کولی شي بیرته هیواد ته راشي، خو دوی دی ملت نور نه په تکلیفې د پوینا باندې. خایي هدف هغه کسانو چې اوس د طالبانو پر ضد باندې وسلواله مبارزه کوي. ځینې سرچینې چې دننه په غونډه کې دي دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د غونډې اجنډا که څه هم ظاهرا نه ده معلومه، تر دې دمه تیره ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا هم مرستیال ملا حنفي هم وویل چې د غونډې اجنډا به د غونډې د ګډونوالو د لورو نه ټاکل کېږي چې دوی په څه شي باندې بحث کوي. خو هلته ځینو سرچینو وویل چې تر ډېره هڅه دا روانه ده د طالبانو د لورو نه چې د غونډې له ګډونوالو او علماو نه د طالبانو د حکومت د داخلي مشروعیت، د کورنی مشروعیت په اړه باندې یو هوکړه واخیستل شي، او دغه شان د هغه خلکو په وړاندې باندې چې هغوی د نظام په ضد باندې جنګیږي یا وسلواله مبارزه کوي، د هغوی د باغیانو د پللو یو فتوا د غونډې ګډونوال صادره کې، او د هغوی په ضد باندې جنگ چې دا جهاد وبولي. دغه غونډې ته راغلي یو ګډونوال چې د هرات ولایت نه راغلی، مولا انصاري، ته هم هغه خلک باغیان وبلل چې د طالبانو د نظام په ضد باندې جنگي کوي، ویل چې دوی وژل او دوی
لمنځه. آیا په ځینو نورو مسایلو چې خلکو ته مې درلودې، د ښوونځیو د پرانیستو او د ښځو د کار او د حقونو په ارتباط، یا په حکومت کې د بیلابیلو پرګنو قومو د انډول ساتلو، په دې مسایلو هم بحث کیږي، یا د بحث ګډونوالو څه ویلي دي په دې ارتباط کې څنګه؟
د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه باندې یو شمېر ګډونوالو غوښتنې وکړي او ویل چې د طالبانو حکومت باید د نجونو ښوونځي بالاخره خلاص کړي، خو په نورو مسایلو باندې تر دې دمه بحث نه شوی. تر ډېره بحث د نن ورځې بس شو هغه په امنیت او سوله باندې.
کور مودان و موردل چې نن په کابل کې غونډه و د دنیا عالمانو او مخورو، خو پر مالې تالار ته نګدی دازي هم مشولي او تازه راپورونه دادي چې کوم کسانو چې دازي کولی د زینو راپورونو په اساس دوه کسانو او د طالبانو په زوابي دازو کې لمنځه وړل شوې دي. د آزادګانو ملي جبهه چې د طالبانو په خلاف جنګيږي په بیلابیلو ولایتونو کې د نننۍ حمله مسئولیت په غاړه اخیستی دی. په همدې رابطه البته د غونډې په رابطه چې په غونډه کې څه مسایل مطرح کیږي، آیا د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې او مشکلات په پام کې نیول کیږي، د ښځو حقونه او تعلیم به څنګه کیږي، په دې ټولو مسایلو ما له هاتف مختار سره خبرې کړې دي. سیاسي کارپوه د افغانستان د یو څېړنیز مرکز مشر دی، له ده نه به واورو.
فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي، لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره کوم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم مونږ متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دی چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د نجونو په آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ دی. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دادی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو زما غږ لرې؟
بله بله، مهرباني و موږ غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب په ده کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د ده نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په ده راضي نه دي. اما مونږ کولی سو چې په ښه او مثبتو پایلو ته هم متوجه سو که دغه شورا یا دا غونډه هم داسې یو پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې وي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوا نه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
مننه ښاغلی مختار. آخري مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوي نارینه استازیتوب کولی شي د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منع کړي. بهتره او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان نه د افغانستان هغه عالم پوه ښځې هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست پیدل حضور موندل، نو دا به ډېر مفید او مؤثر و. قطعا نارینه استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولی، خصوصا په داسې غونډو کې.
هاتف مختار، سیاسی کارپو چې د نننۍ غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي نن د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو پر مسلې خبرې کوي. سپینې مڼۍ ویلي دې مسلې ته لومړیتوب ځکه ورکړی چې دغه پیسې د افغانستان له خلکو سره چې اوس له ډیرو کړاوونو سره مخ دي پر مرستو ولګول شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات
په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکې پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګېږي. د فرانس پرس آژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او پلاوی په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده، بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال راهیسې واشنګټن د افغانستان شاوخوا $1 میلیارد شتمني ګرځولې او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یو نهایي موافقه ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرسته ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي، تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوې چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسېږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې $3.5 میلیارد ده. نوره $3.5 میلیارد شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو د حقوقي دعواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. ښاغلي مهرابي چې د امریکا د پلازمېنې واشنګټن د مونټګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی، غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هر میاشت څارل شوي محدود شاوخوا $1.5 میلیون آزاد کړي چې ورڅخه د وارداتو لپاره کار واخیستل شي. د هغه په خبره دا به د نرخونو له ثبات سره مرسته وکړي چې ورسره به د عادي افغانانو د اړتیاو له پوره کولو سره هم مرسته وشي چې وکولی شي د ځان لپاره ډوډۍ، غوړي، بوره او د سون مواد واخلي. د نوموړي په خبره دا به د هغو کورنیو بدمرغي دا کمه کړي چې لوړ انفلاسیون یې هم کړاوونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له خوراک کمښت سره مخامخ دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
په کابل کې د میرویس خان هوتک جام سکوهن څلورم پړاو سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا سیالي د 120 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه سیالۍ کې تنکي ځوانان او لویان د سنی کټګوریو په نظر کې نیولو سره د یو بل په وړاندې لوبیږي. د دې سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو په منځ کې د سکوهن ورزش دودول او وده بلل شوې ده. په نورستان ولایت کې د فوټسال ټورنمنټ د ډیوي لوبډلې په تلوالۍ سره پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په نورستان ولایت کې د فوټسال لومړی ټورنمنټ چې ترسره شو. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنټ کې 4 لوبډلو ګډون کړی و. د فوټبال فدراسیون وړاندې لیکلی چې د دې سیالۍ پایلو به ته ډیوا او فرونز لوبډلې ووتې چې ډیوي لوبډلې فرونز ته 2-3 ماتې ورکړه او تلولې خپل کړه. دغه ټورنمنټ 13 ورځې وړاندې پیل شوی و چې 13 ورځې ناوخته پای ته ورسید. د دغه ټورنمنټ مخه فوټسال ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی او د پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ درې شله ورځې لوبلړۍ نیټه او مهالویش د 4 شنبې پورز اعلان شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش د نیوزیلند په کوربهتوب په 3 اړخیزه شله ورځې لوبلړۍ کې یو بل په وړاندې لوبې وکړي. دغه شله ورځې لوبلړۍ به د روان 2022 کال د اکتوبر په 1 نیټه پیل شي چې لومړۍ پیلیز لوبه به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د دغه لړۍ وروستۍ پایلو به د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره شي. د دغه لوبو هدف راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ازادي رادیو تغواگی است د ټولنیزو تحلیلي مطالب برخه ته مو بیا هم ز صفی الله ستانکزای خراغلاست وایم په دغه برخه کې به وړاندې د کابل د نننې لوی غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبره کړو، خو تر هغه مخکې ورزو د خزینه شاعرانو ستونزو ته د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې خزینه شاعران وایي چې د شعر ویل او د نثر له لیکلو یې تر ډېره پورې اوس پاتې دي، ځکه چې د دوی په غونډو باندې هم ممنوعیت او بندیزونه لګېدلي دي او دوی نشي کولی سره کښېني او د نظر تبادلې وکړي. په دې رابطه پام وکړئ یو مفصل راپور ته چې همایون هیواد جوړ کړی.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومته شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوال نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعر او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو خزینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپناه او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
حکومت نہ جڑے گی، بنیاد کو
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستان ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کیدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کیږي اوس هم وخت ناوخته کیږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
اوس هم ورزو د کابل د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبرو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسو دا پیغام پرېږدم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتله سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما شي دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي و د شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر سی ور سره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. پدې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه د ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید یم د پکتیکا ولایت مرکز خیرن اوسیدونکی. لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دی اکسید داسې یو پریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کې نیول سره دغه پریکړه وشي. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د یوې ټولنې پرمختګ او لوړتیا د هغې ټولنې د وګړو د فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه پورې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې که ښځینه وي که نارینه وي باید توجه وسي، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وسي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک مده پښتنه لیکلې وه ک له تاسو مشوره غوښتل شوی وي یا غوښتل شوی وای طالبانو ته مو څه مشوره ورکوله. په دې اړه باندې ګڼو د ازادي رادیو د فیسبوک مینوالو چې شاوخوا 500 تر رسیږي د کمنټونو شمیرې، البته دوی کمنټونه پریښي دي. لغې ډلې هلال ارمان لیکلي، مسلکي ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد څخه پاک کدرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ خلاصې شي، میلیاردښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي. د نور مسایلو ته هم اشاره کړې ده. بلې نجات بابر لیکلي، د ټولو اقوامو څخه مشترک حکومت جوړول، سیاسي چوکۍ د دې خبره ملایانو ته نسپارل، اشرف غنی راستنول او ملي ارزښتونه منل. همدارنګه محمد الله همت لیکلي، طالبان باید په لومړیتوبونه او په اساساتو باندې کار وکړي، د تیر جمهوري اساسي قانون ومني یا د لغوه کړي او نوی قانون د منظوره کړي، یو منتخب دولت د رامنځته کړي، تعلیم دروازه د ښځو او نارینه په مخ داسې خلاصه شي چې بیا بنده نشي. اصحاب الله وصال بیا لیکلي، زما مشوره به دا وه وطن ته یوازې پخوانی ولسمشر اشرف غنی راولي. او د عبدالله صدیقي په نوم چا لیکلي، عبدالله صادق په نوم د یو لوی فکر خاوندان، ملي ګټو ته ژمن شخصیتونه او هغه ځوانان چې تل یې د ولس درد او فریاد لپاره غږ پورته کړی، په قرار کار پسندی تشی مطابق د پلان سره د لیکلی. ریاض خان لیکلی، ټاکنې دی وکړي، په خوانه پوز د برحال کړی او پاکستان ته تللی، پوزي وسایل د برتر راولي.
هاشم اچگزی افغان لیکلی زما مشوره داده اول دی ملی بیرغ عام کړي دوم دی د ښځو ښوونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې فضل رحمان احرار لیکلی د افغانستان کې چې کوم نظام د پکلکه ملاتړ ترې وشي او هغه مسلکي کسان چې مخکینی دولت کې وظیفې لرلې باید راوغوښتل شي ګڼو نورو اوریدونکو هم د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه لیکلي دي البته تاسو هم کولای شئ همدغې پوښتنې او ورته نورو موضوعګانو باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې شریک کړئ وخت په افغانستان کې د غرمې په بکن سره د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته نن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو یو لوی غونډه روانه ده په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیستله سهار هغه ټینګار وکړ چې ګډونوال باید د خبره له اسلامي نظام ملاتړ وکړي د تازه راپورونو په اساس د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له ویرې او ډار پرته دي خپل مسایل نیمګړتیاوې په ګوته کړي او په حل لارو کې له دوی سره مرستې وکړي د یو بل خبر له مخې د همدې غونډې پر مهال د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو درنو وسلو ډزې وشوې د طالبانو حکومت ویلي چې چاته زیان نه دی اوښتی او یوازې دوی په یو مشکوک ځای باندې برید کړی خو د آزادګانو په نوم د ملي جبهې فیسبوک باندې ادعا شوې چې دوی په نننۍ غونډې باندې برید کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او یو پلاوی دوهی ته تللی څو د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره بحث وکړي د راپورونو په اساس دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث کوي په تېره بیا چې په افغانستان کې مرګونې زلزله شوې او اوکراین وروسته له هغه له سوریې سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې ازادي رادیو نمو لاند خبرونه واوریدل کولای شئ دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او هم دارنګه په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې ولوله اوس به ورشو د مخکخه خزو پروګرام ته
مخکخه خزي
قدرمن دوستانو سلامونه د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاستراولنو او ستونزو خبرې کوو نن د میرمن ادبي بهیر تاریخ او د طالبانو په وکمنۍ کې وسنۍ حالت څېړو میرمن ادبي بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې پکې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډیره برخه په لنډۍ ښکلې وه هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدلو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګوه دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ ښځې د پخوا په څیر په ډلۍ توګه نه سره ټولېږي په دې خپرونه کې د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکې او لیکوال سایره شریف او افغان ژورنالیست او شاعر وګه یمل سره د زړه خواله کوو لما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي دواړو میلمنو ته خرغ لاستوي په پایل کې راځو میرمن سایره شریف ته لومړی خو ډیره زیاته مننه چې لګانو ستونزو سره سره مو بیا هم مخته وخت راکړ تاسو به درته وایي چې میرمن ادبي بهیر کې په کوم شمیر میرمنو ګډون کاوه
د بهیر د پیلېدو په حساب زه باید وایم کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون ومن دی نه د طالبانو د لومړی دورې نوروسته چې دوی سیاسي حالات بدلون ومن او زمينه سازي د لپاره وشو چې میرمنې په ټولنه کې حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره او فرهنګي وندو کې ناشته درلوده او یو شمیر زیات خويندو موږ سره ګډون کوو او د بهیر کې ځن خويندو لپاره د ناشتو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وي ځنه کورنۍ وي چې دوی خپل لورګانو ته خويندو ته د اجازه نور کوله چې دورونو سره یو ځای کینی او وندې مخکې وسی او یا زین نور ستونزی مشکلاتو نو ورو ورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بیله کړو او ځانګړې برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنی څو غونډې د ودان افغانستان نه دفتره فایل کړې چې موږ هلته د ډېرو معززو او محترمو ورونو په شمول ډاکټر صاحب خوشحال رهي او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندو چې موږ سره دا ومنله او موږ د غذای نه د بهیر د بنسټ ایښودلو پریکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړني بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو او تر څنګه یې د پاسفنامه باندې باید خبرې وکړو چې خوشبختانه موږ په دې وته ونیدو چې میرمن نوم ورته وټاکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې نوم باندې چې علمي بحث وشو او هغه د فعالیت څخه مو محدوده وه، د فرهنګي کلمه مو په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو پاسفنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو. نو خپل فعالیتونه چې موږ یې دما ورکړه په هغې وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترڅ کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو. تر هغې دمه پورې موږ سره په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولي تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې.
تاسو ته بیرته راګرځو. انشاءالله نورې پوښتنې به د خپرونې په لاړ کې سره شریکې کړو. ډېره زیاته مننه. اوس به اوږې امیل ته راګرځو. اوږې امیل، له تاسو څخه اورو، دام ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی؟
نه یوازې میرمن ادبي بهیر دروازې وتړل شوې او خلک جرأت ونه کړ. تقریبا میاشتې میاشتې پرونه کې وو، خو خوشبختانه اوس لږ لږ دغه هڅونه دغه لارې اوس پرانیستل شوې دي چې د خوشحال بابا فکري بهیر په مرسته مو اوس یوه مشاعره ترسره کوو. بیا دغه د رڼا مشاعره چې هر کال مو البته ترسره کوو، هغه وخت چې موږ فعالیت درلودو، نو اوس غواړو چې په یو ښه شانداره غونډه ورته ونیسو. ډاکټر صاحب خوشحال روحي او نورو ملاتړ موږ کولی شو چې دغه مشاعره باندې کار کوو او په دې کې ټوله میرمنې چې په علوم اکاډمۍ کې دي، په کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو برخه کې هغه دري شاعران چې دي، پښتو ژبې شاعران او د مختلفو ژبو جینکۍ دي چې شعر وایي، موږ دوی سره راټول کړي دي. په یو سړی کې چې دوی هماغه ورځ ښه پروګرامونه دي وړاندې کوي او هم خبرې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه میرمن شریف. تاسو خو وړاندې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میرمن بهیر کې کوم لګښتونه کېدل، هغه دولتي وزارتونو ادارو دو کسانو څنګه څه مرسته کوله. لکه څنګه چې تاسو د اوګي امیل خبرې واورېدې، وایي چې دامګړې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د پخوا په څېر امکانات نشته. که تاسو دا راته وایي میرمن شریف چې بدون له دې نه چې د ځای مسله د شیانو وزارت خانو حل کوله، نور مصارف هم په بهیر کې کېدل، دغه چا برابرول، څنګه برابرېدل؟
خو موږ داسې تشریفات هم نه منل او نه لرل چې موږ هغې ته یعنی په لوړه کچه موږ د دې ته ضرورت ولرو. زموږ هغه خویندې وي چې دوی هدف یوازې فقط د شعر او د لیکوالۍ له لارې نه د افغانستان نورو میرمنو لپاره د خیر او ښېګڼې رسول وو، او د خصوصا د هغه نوړو دودونو په مقابل کې مبارزه وه چې د دوی هدف همدا وو. یعنی دومره زیات موږ تشریفات ته ارزښت نه ورکوو، فقط هغه زموږ تخنیکي ستونزې هماغه وې چې موږ به ځای نه درلود او په بېلو بېلو ځایو کې به موږ غونډې دایرولې. تر څنګ فقط موږ یو ډېر عادي چای او یو پرچه کیک سره به موږ خپل غونډه ترتیبول او ترسره کوله بو، او دا مصرف تر یو وخته پورې چا چې موږ ته ځای راکړو هغې کسانو به مثلا وزارت معرف کې به ننګ صاحب هم کوي کوله، په منلی صاحب په دفتر کې به منلی صاحب کوله، یا په نورو ځایو کې به هماغه د مسؤلینو دا یو چای ترتیب به دوی نیوه. خو د عمومي غونډو لپاره به چې موږ ډېر کسان له ولایتونو راغوښتل، حتی د پیښور نه به موږ میلمانه لرل. د هغې لپاره به دا موږ یو پروپوزل تهیه کوو، د ځینو ځایونو به نه به مرسته غوښته. مثلا یو دوه درې ځلې د امریکا سفارت موږ سره مرسته کړې وه، د اتم د مارچ ورځ چې موږ لمانځله. موږ د خپلې اساسنامې مطابق یو هدف همدا و چې موږ به ملي او نړیوالې ورځې لمانځو. د هغې د لمانځلو په ترڅ کې به موږ خپل پیام رسوو، او زموږ پیام فقط د میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره به یو اړخ به په نظر کې نیول کېدو. یو ځل هم امریکایي ژورنالیست چې د بهیر په مرسته په ځانګړې توګه د اوګای امل په مرسته دوی ولایتو ته تللي وې، لنډۍ راټولې کړې وې، هغه یې بیا په انګلیسي ترجمه او بالاخره چاپ کړې وې. هغه کتاب هم چې چاپ شو، هغه کتاب یوه برخه بهیر ته ورکړې شوه. نو زموږ مصارف د دې لارې نه، ځینو فرهنګي همکارانو د خپلې شخصي جیب نه موږ سره مرستې کولې، د وړو مسایل موږ سره حل کېدل. د ابراهیم هوتک مرسته هم د دویتا انستیتوت لارې نه موږ سره مرستې کېدې. البته هغه مادي مرستې نه وې، هغه څه مرستې وې چې مثلا په ځینو فرهنګي برخو کې د بهیر ګډون او لاسته راوړنې او دا مسایل وو.
په میرمن ادبي بهیر کې یوازې باسواده ښځو ګډون کاوه، او که بلته به د کلیو بانډو داسې میرمنې هم وې چې هغوی به زده کړې نه وې کړې.
بلې، زموږ سره داسې خویندې وې چې دوی زده کړې نه لرلې، مګر موږ سره په غونډو کې یا په حضوري شکل سره کښېنستې، او یا هم آنلاین د موبایل په واسطه موږ سره په غونډو کې ګډون کوو. هم د دلچسپۍ له مخې چې دوی د بهیر غړیتوب درلود، هم داسې کورنۍ وې چې مثلا دوی خپلو لورګانې یوازې نه شو کولای چې اته د کابل په ښار کې چې د یوې نهې نه بلې نهې ته دوی راشي په یوازې توګه، نو میندې د دوی سره راتلې او ډېره په لقمندۍ سره راتلې. هم د وروڼو جملې نه چې دوی موږ سره لکه مخکې مې چې اشاره ورته کړه چې موږ سره تخنیکي همکاري کوله، د دوی د کور غړي راتلې زموږ سره په غونډو کې به یې ګډون کوو. مثلا د منلی صاحب میرمن همیشه ډېر علاقمند وه چې موږ سره په غونډو کې کښېني، دوی خوند اخیستو. همداسې نور خویندې چې دوی د کور میرمنې وې، مګر دوی علاقه لرله. او په ولایاتو کې موږ داسې خویندې لرلې چې دوی خصوصي زده کړې چې په کور کې کړې وي، یا مثلا دوی طبیعي استعداد درلود چې دوی شعر ووایي، مګر دوی مکتب ته نه وې تللې. دوی د لوستو خویندو په کټګوري کې نه راتلې، خو دوی هغه طبیعي استعداد چې درلود چې دوی باید شعر ووایي. نو د موبایل له لارې نه موږ ته شعر وایو، په آنلاین توګه به په مشاعره کې په غونډو کې برخه اخیسته. موږ ښه مثال په وردګو کې درلود.
میرمن شریف، تاسو ته بیرته راګرځو. اغلی اوګه امیل، تاسو خو ادب میرمن ادبی بهیر ته ادبی الیزل ډیری کړی دي، درته وایي چې په مالی برخه کې مو څه کړی دي چې یو څه تر یو حده پورې پیسې پیدا شي تر څو د ادبی بهیر په پښو ودرېږي. مثلا میرمن شریف په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو له بهرني ژورنالیست سره د لنډیو په راټولولو کې مرسته وکړه، بیا هغه لنډۍ راټولې سوې، کتاب سو خرڅ، او بیا پیسې بیرته په میرمن ادبی بهیر ادبی مرکز باندې ولګېدلې. نور مو څه کار نکړي راته ویلی سي؟
مننه کوم. واقعا هغه وخت چې د نیوټایمز یو خبریال راغله، دلته زموږ یو شاعر البته په هلمند ګرش پولیس باندې کې چې د ټلیفون په کیفه کې مو لپاره په هر غونډه کې شعر ویلې، خپل په هنري رسې درلوده. هغه فکر ته یوه شاعره وه شپارستلنه، متاسفانه چې د دې ناوړه دودونو رواجونو کار شوه، او کورنۍ کې ورته یو څه د دې شعر ویلو په خاطر ستونزې پیدا شو. بالاخره وهلو ټکول شو، دې هم په ځان باندې تیل واچو، او یو هفته غوندې ژوندۍ به په شرخانه کې یا ځای ورکړه. نو ډېر متاثره شوم، د دې لپاره موږ یو غمي جوړه جوړه کړه. هغه چې کله انعکاس ورکړو، بالاخره هغه میرمنه راغله، نو یوازې د دې د داستانې مسترد کړو، په دې څېړنه وکړه، دقیق د دې قبر ته لاړه، د دې کورنۍ د دې هغه ودونه چې مې وهلي وه، او د مور دوی سره یې خبرې وکړې. بالاخره بېرته چې راغله، دې علاقې اصلا چې نه یوازې دې خبرې د پاره، دا دې ضروري مسله وه. بیا په لاندې وو نو کاکړۍ غاړ باندې ما سره کار وکړو، او دې نه کتاب ژوند کوو. هر کال هلته په لندن کې یو فیسټیوال جوړ کړی وو چې ځینې دوستان یې هلته دعوت کول، او دغه کتاب چې راوړل پیسو
نور فعالیتی نو کدوم فعالیتی همیشه بسجنی و مفتول حسن کم چیار پینچ پیدا کم من در میرمانو در کتابونو در چاپاونو در پار کاروالو آقا هندیم چنیو در آقا مسارف و بطولنه که هم دست در خرافات و در ناول دو در من دورل در پارم کارو نو زی فکر کنم چی میرمان عدبی بهیر با پختو عربیات تی شفایی عربیات تی او بطولنی زی فعالیت نو که در میرمانو در پار عدبی در اکونو در پار دیر یو گتاور مرکزو
بله میرمان شریف بیرت تاسو تر گرزو کتاس دارو تو من ادبی بهیر ته میرمنې راټولېدلې او دلته سره شیرونه او لنډې ویل کېدل نورې ادبی لیکنې څومره دغه ماسر تمامې دل میرمنو یو د بل تجربې څخه ګټه اخیستله
یو خدای چې مثلا دوی په خپل د شعر او شاعرۍ په برخه کې دی او بل تجربه نه ګټه پورته کوله بلکې دی یو بل د ټولنیز حالت او اته د کورنۍ حالت نه هم دی یو لبل سره خبرې ده کلتوري ستونزې به چې په شخصي دی په ژوند کې دی په شاوخوا کې دی په ماحول کې واقع کېږي دغه نه به هم موږ سره خبرې دو او موږ به راتلونکي غونډې لپاره یو ژوندۍ اجنډا به موږ لرله هر پیښه به چې د میرمنې د نجلۍ لپاره پیښي ده په کلتوري لحاظ مثلا دغه نه دی په واسطه موږ خبرې دو هغې باندې به موږ بحث کوو او د راتلونکي اجنډا کې به دغه لپاره په دې باندې بحث کوو چې د ستونزې ته څنګه رسیدګي وکړو څنګه د غږ پورته کړو د دې تر څنګه کله به چې شعر ویل کېدو موږ به د مثلا زیاتره د ادبیاتو پوهنځي استادان او استادانې به وي یا به هغه کسان وو چې په دې برخه کې به یې تجربه درلوده فرهنګي شخصیت په توګه زموږ سره غټ مرسته معنوي مرسته وه چې دوی به راتلل خپل وخت به یې موږ ته راکوو او د شعر او یا د لنډې کیسې یا د یو داستان د رومان په لیکلو کې اصلاح او کارکتنه کې به موږ سره مرسته کوله مثلا استاد غزنفر سره د نه چې ډېر لوړ مصروفیت درلود مګر هم شاید موږ سره همکاري کړې و موږ ته ورتلو او دیو لیکچر په واسطه به یې د خور په شعر باندې به کارکتنه کېده یا به مثلا سحر صاحب به همیشه موږ سره همکاري کوله د کارکتنې په برخه کې نورو لیکوالانو خویندې هم په دې برخه کې هغه استادانې چې په پوهنتونو کې به د مسلکي په دې برخه کې او په خپله موږ په بهیر کې داسې خویندې درلودې چې دوی هم د تحصیل کچه یې لوړه وه د تر مسترۍ کچې پورې وه تر لیسانس کچې پورې وه او هم تجربه یې درلوده مثلا په نعیمه غني حتما تاسو د نوم سره آشنا یاستئ زموږ د بهترینو بهترینه وه همیشه به حاضره وه او همیشه یې فعاله برخه اخیسته موږ اصول دا و چې دا اونۍ کې به د راتلونکې اونۍ لپاره د یوې خور شعر ټاکلو مخکې له مخکې نه بیا به کله چې موږ اعلان ترې وو په اجنډا کې مو ویل چې د فلانۍ خور د شاعرې شعر راتلونکې غونډې ته د کره کتنې ته په اجنډا کې نیول کېدو نو په هغې باندې به مثلا نعیمه غني ښه فعال بحث به کوو یا مثلا پاکیزه ارزو زموږ هغه مسلکي خور وه او د نظر ورکولو د اصلاح او د کارکتنې د ګډونوالو د هرې ګډونوالې حق او نظر یې په ورکوو خو هغه مسلکي اړخ د اصلاح او د ټولو د نظر وړ وو یعنی نورو کسانو هم موږ سره چې د بهیر غړي به نه وو اته ورونه به وو دوی به موږ سره همکاري کوله د بهر نه ځینې ورونه به چې راتلل د ادبیاتو برخو مسلکي کسان به چې شپون صاحب د خدای وبخښي هر ځل چې د بهر نه راتلو افغانستان ته زموږ سره یې په غونډو کې برخه اخیسته د دوی د تجربو نه بهیروالو ګټه پورته کوله حتی یو ځل خپله ولسمشر موږ سره په غونډه کې ناست وو زموږ د بحث وړ موضوعات یې واورېدل زموږ د بهیر غټه لاسته راوړنه وه چې د هیواد په کچه ارګ چې د افغانستان د ولس کور بلل کېږي په هغې کې فرهنګي فعالیتونه برنامه‌ریزي کول او مخکې وړل وو
بله ډېره زیاته مننه میرمن شریف تاسو ته بیرته راګرځو دواړو قدرمنو میلمنو اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته به بیرته تاسو او درنو اوریدونکو ته راوګرځو
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي
به هم ستړي مشي اغلی وګیامل مخکې میرمن شریف په خپل خبرو کې ویل چې په فایل کې چې کله میرمن ادبی بهیر په خپل کار باندې شروع وکړه نو تر څلور سو پورې میرمنو به هم ګډون پکې کاوه. دام غړې تاسو په کابل کې اوسې اداره ته وایي چې اوس په دغو غونډو کې په کوم شمیر میرمنې ګډون کوي؟
همدا ورځو کې موږ هلې ځلې کوو چې د غونډې بېرته البته په کار پیلو کې او غونډې ولرو، هره اونۍ باید غونډه ولرو، خو دغه غونډې د رڼا مشاعرې نه وروسته تاریخي د نورو دوستانو په خوښه ځان نوې پېغلې ځوانانې جینکۍ دي همدې ژبې هم پښتنې چې دوی غواړي همدغه میرمن بهیر بېرته خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. البته دوی هم اورېدلي دي چې مخکې فعالیتونه درلودل او ګټور ثابت شوي دي. دوی غواړي چې که څه هم دوی اول راتلل دغه خوشحال بابا فکري بهیر ته، همدوی بهیروارو چې دلته غول دوی کوشش وکړو چې موږ سره مرستې وکړي، ځکه دلته جینکۍ هم ګډون کوي. نو دوی همدې رڼا مشاعرې نه وروسته تصمیم لري چې داسې غونډې بیا پیل شي او دوستان پکې وهڅول شي، دوی سره راي شي، او لکه پخوا په څېر موږ وکولی شو خپل نور فعالیتونو ته ادامه ورکړو. وګورو چې څنګه کولی شو، دغه وروسته معلوم چې ځکه مخکې خو پشمینی نه شو کولی، خو دغه مشاعرې دپاره چې دوستان موږ هڅوو ډېر زیات دي، ماشاءالله خوشحالي دي، که څه هم په کورونو کښې دي، خو دوی غواړي چې راي شي او په دې کښې ګډون وکړي. نو هلته به موږ تصمیم ونیسو چې څونه دوستان نور به راټولېږي او موږ به څه کولی شو په لرې پرتو سیمو کښې په ولایتو کښې دننه په مرکز کښې په کابل کښې به څه کولی شو، دا به وروسته معلومېږي حتماً.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ادبی بهیر بنسټ ایښی دی، اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدل سه، هر څه نوی رنګ واخیسته، دا راته ووایه چې اوس د میرمن ادبی بهیر لپاره تاسو څه کوئ؟
متاسفانه غیر د سیاسي حالاتو نه وړاندې د کورونا هم د دې سبب شو چې موږ خویندو په اصطلاح تیتو پرک شو او ونه کولی شو چې یو څه موده د خپلې غونډې پر مخ یوسو. ټوله نړۍ شایده ده چې کورونا د دې سبب شو چې هر څه په اصطلاح ګډ وډ شي. نو مخکې د سیاسي تحولاتو نه یو ستونزه هم همدا وه، او اوس خو سیاسي حالت دغه دی، تاسو ته معلوم دی چې مشکله ده چې خویندې جرات پیدا کړي چې بېرته په هغه شکل سره چې موږ پخوا وو سره راټولې شو. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې هڅه نه چې بالکل نهایي ټپو تلاش همدا دی چې بهیر باید په اصطلاح رڼه ونه لویږي او فعالیت یې ونه درېږي، ځکه موږ دا بهترینه وسیله وه. ما همیشه دا خبره کوله چې موږ په عدم تشدد کې مبارزه کوو، خو دومره په شدت یې کوو چې زموږ یوه لنډۍ زموږ یو شعر ده د تورې د ګزار نه هم قوي وي. دا خبره ما په فرانسه کې هغه وخت وکړه چې د بهیر ګډونوالو په فرانسه کې په یوه فرهنګي پروګرام کې ګډون کړی و، او د هغې نه وړاندې د بهیر غړو په انګلستان کې په یوه فرهنګي غونډه کې ګډون کړی و چې لنډۍ یې هغې سرحده پورې ورسولی چې په انګلستان کې د ټرین اورګاډي ټکټ شاته لنډۍ په انګلیسی ترجمه شوه، چاپ شوه، او ټیکټ به خرڅېدو او لنډۍ به هر چا به چا ټیکټ اخیستو او لنډۍ به لوسته. یعنی موږ د عدم تشدد په اصولو خو په دومره شدت سره چې تر لندنه پورې موږ د افغان میرمنو غږ د لنډۍ په ژبه ورسوو. او دا فقط زموږ هڅې وې، اوس نه غواړو چې موږ دومره زیاتو هڅو په پایلې په اصطلاح ایس وګڼو. نو نهایي کوشش به کوو چې دولتي مسؤلین ته قناعت ورکړو چې باید اجازه راکړي، ځکه موږ داسې ځانګړی دفتر نه درلود. زموږ اطلاعاتو فرهنګ زموږ د فعالیتونو هنداره وه، نه یوازې زموږ بلکې د ټول د افغانستان د هر ډول کلتوري او فرهنګي کړنو هنداره وه، او موږ ته هم یو ځای پکې راکړل شوی و چې موږ بېرته باید د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره ناشته ولرو، دوی ته قناعت ورکړو، او موږ ته دا زمینه سازي وکړي چې موږ بېرته خپل فعالیت وکړو، او کېدای شي چې ورځ تر بلې دوی هم په خپلو نظریاتو کې بدلون راولي.
او د خزو لپاره د زمينه برابر کی چې د خپل ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ د دوی نه بار بار تقاضام کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خپل د بهیر اعلامیه خبره کړي چې د انجونو د مکتبونو د خلاصون په برخه کې د دوی نه موږ هیله کړي چې دا برخه کې دوی باید د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د ټولنې د نیمایي برخه لپاره دوی هیڅکله دا تاریخي اشتباه ونه کړي او دوی هر څوک چې حیا هر څه چې د دې منی ګرځي هغې ته قناعت ورکړي. دا مسایلو ته توجه سره موږ نه غواړو چې مثلا د نړۍ نه ځانونه ګوشه ونیسو، ځانونه بیل ونیسو، د عصر زمان سره، د عصر زمان د تقاضا سره خپله هغه هیله او ارزو چې لرو د مبارزې لارې نه د اول د نړیوالو تر غوږو بیا د هیوادوالو تر غوږو ورسوو او کوم هدف مو چې ټاکلی هغې ته ځان ورسوو نو نه امید کېږي به نه. او انشاءالله په همدې هیله چې نه یوازې د بهیر والی بلکې د افغانستان ټولې مېرمنې مایوسه نه شي او په آرامو شرایطو کې هر څوک کار کولی شي. خو زه وایم تکړه او قوي به هغه کسان وي چې په نخالو کې ځنونه تر یوه حده ورسوي او څه هدف چې لري هغې ته رسۍ پیدا کړي. نو زما هیله ده چې موږ بهیر والی به داسې ورځ را ورسېږي چې بیرته به سره یو ځای شو، بیرته به خپل کار کوو او د خوند لپاره به د خدمت جوګه ګرځو.
ډېره زیاته مننه اغلی اوګی امیل. بیرته تاسو ته راګرځو. یو جیل لکه څنګه چې میرمن شریف په خپلو خبرو کې ویل، کورونا د میرمن ادبي بهیر په چارو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړ. ورپسې بیا د سیاسي بدلون او میرمن شریف یو بل مهم ټکی ته هم اشاره وکړه، هغه دا و چې په هر حالت کې باید افغان میرمنې سره راټول شي. تاسو دا راته وایئ چې اوس څومره په دې توانېدلی سو چې آنلاین شکل باندې کومې میرمنې چې وروستیو تحولاتو کې افغانستان پریښې بهر دي یا هم په کلیو بانډو کې دي یا هم نسي کولی چې راشي په ازادانه ډول غونډو کې ګډون وکړي، دغه آنلاین سیستم په آنلاین ډول دا به څومره ګټور وي چې دا د میرمن ادبي بهیر غونډې بیا سره جوړې شي؟
آنلاین سیستم ډېر زیات ګټور دی. اوس خو ماشاءالله تاسو پوهېږئ چې دغه ټلیفون ټول خلک کاروي او که چېرې هغوی په بهر کې وي ته فکر وکړي چې دغه دننه کار او کارستونزې لري، دا به ډېر د خوشبختۍ ځای وي. موږ هرې لارې نه یوازې آنلاین هر هغه هڅه چې ممکن وي، زه فکر کوم که لږ سره شرایط ښه شي زموږ خویندې بېرته علاقه شي، بېرته خپل وطن ته راوګرځي، بېرته به سره یو سره راټول شو، بېرته به بهیروال یو ځای شي او دغه نور نوي ځوانې پېغلې نجونې چې دوی غواړي علاقه لري چې موږ سره فعالیت وکړي، دوی سره به موږ کومک وکړو، موږ چې بېرته یو کله چې دوی سره یو ځای شي زه فکر کوم چې دا کړۍ لا پسې به پیاوړې شي او موږ به وکولی شو چې خپل خویندې ته په هر لحاظ مفید تمام شو، په هر لحاظ موږ کولی شو چې په دې مبارزه کې کامیاب شو، په دې مبارزه کې ډېر کار وکړو، خصوصا په دغه مقطعي زمانه کې چې اوس البته د تعلیم لارې میرمنو لپاره اوس تړل شوي دي چې دا د افغانستان د بقا مسله ده. دا د پوره اړیکې کوي مګر د تعلیم سره، خصوصا د نجونو د تعلیم سره که دوی سیاسي برخورد کوي دا ډېر خطرناک واقع لري. دا موږ یو چې باید د دوی دپاره به خپل اوازونه پورته کوو، هلې ځلې به کوو او لاسونه به ورکوو او دوی ته به قناعت ورکوو چې دا کار مه کوئ، ګوره چې ډېر خطرناک دریز چې دوی نیولی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه میرمن شریف. بېرته تاسو ته راګرځو. او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته پیغام درلوده چې دوی دې هیڅکله نه امید نه سي، خپل لار دې پر مخ بیایي. که دا درنه وغواړو چې اوسني حکومت ته تاسو څه ویل لري چې د میرمنو د دغه رقم ادبي غونډو په جوړولو کې له دوی سره مرسته بخښي دي یو حکومت په ګټه به او که خنډ جوړول؟
والله زه باید وایم چې دا حکومت یا دا نظام خو اصلا د اوریدو غوږ نه لري، ولو که هر ډول د سپارښتنه ورته وشي یا مثلا پیشنهاد ورته وشي او وړاندیز ورته وشي، که هغه په سیاسي لحاظ وي یا که په فرهنګي لحاظ وي، ځکه دوی څه چې دوی ځان سره لري په هغې باندې دوی ولاړ دي. نو ځکه اول تاسو وګورئ د ښوونځیو بندول 200 ورځې همداسې مې شمېرلې دي، تېره اونۍ 200 ورځې وي، 200 ورځې کېږي چې دوی مکتبونه د انجونو په مخ تړلي او په 200 ورځو کې به یعنی داسې څوک به پاتې نه وي د فرد نه نیولې تر ټولنې پورې، تر یو سازمان پورې، تر یوه سیاسي ګوند پورې تر نړیواله پورې چې دوی نه غوښتنه نه وي کړي چې حتی دوی دلیل نه وایي چې په کوم دلیل دوی دا مکتبونه بند کړي، خو بیا هم د مسؤلیت په توګه د یوې مېرمنې په توګه په افغانانو کې دا مروج دي چې یوه ښځه چا نه غوښتنه وکړي، حتی په ډېرو غټو جګړو کې به چې ښځه راووته او ټکرای به ورته هغه کړو، هغه شخړې به هغه مسلې به بندې دي د ښځې ته درنښت ورکول کېدو. مګر متاسفانه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې اوس داسې حالت ته رسېدلي ښځه حتی د دوام جنس په توګه هم دوی نه مني. نو هیله منده یم چې دوی د ښځې رول ته، د ښځې ونډې ته، د ښځې نقش ته دوی ارزښت قایل شي.
بله، درنو میلمنو، سایره شریف او اوګی امیل، خبرې مو ډېرې زیاتې ګټورې دي، خو د خپرونې وخت په خلاصېدو ده. له تاسو دواړو نه نړۍ مننه، او له قدرمنو اوریدونکو څخه به هم مننه وکړو. دا وه نننۍ د مخکښې ښځې خپرونه. تربیه په هر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.